ستړي مشي دوستانو د ازادي ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جمعې په ورځ موږ عموما د ازادي ریډیو مجله خبرو، خو مخکې له دې چې د ازادي ریډیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه او خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي دي. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 15 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلې دی. او روسیه وایي په سن پیټرزبورګ کې به د امریکا کنسلګری وتړل شي او له دې هېواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان وباسي چې برطانیې، امریکا او نورو لویدیځو هېوادونو په کوم شمېر روسي ډیپلوماټان ایستلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل شوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رنبنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې لغمان څخه پیل شوي او نورو ولایتونو ته به پراخې شي.
هغه سربازان هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترخی شوی د دوی د منطقې سیالت ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خپل سدیر ښه روزنه سوی تعین بس کېږي.
د دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغه سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو بیرته نیول کېږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دولت له وسلواله مخالفان نه د دهنې غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې روانې دي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع تیره شپه ازادي راډیو ته وویل بغلان ته تازه د ځواکونو له رسېدو سره به پوځي عملیات پیل شي.
د دهنې غوري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه د باصلاحیته چارواکو لخوا د ځینو اضافي قطعاتو رالېږلو ته اړتیا لرو. څو وکړی سو له هغو په استفاده د دهنې غوري ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې د وسلوالو مخالفانو خوځښتونه پکېسته کار واخلو.
د بغلان د امنیه قمندانۍ وایي دې ولایت ته د اضافي ځواکونو د لیږلو وړاندیز منل شوی. د هرات چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د 15 تختول شو ملکیانو له ډلې یو تن وژلې. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دا 15 کسان پرون مازیګر په شندن ولسوالۍ کې تختول شوي وو.
د تښتول سو کسانو په ډله کې د شندن د شونځیو دوه شوونکي هم شامل دي چې د خوشحالۍ یو محفل ته تلل او وسلوالو طالبانو د لارې په اوږدو کې وتښتول. یو شوونکی په مظلومانه ډول وژل سوی دی.
د هرات والی ویاند وایي د څلورو نورو تښتول شوو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې قضیو په اړه څه نه دي ویلي. په هلمند ولایت کې د پیل شوي تحسن یا پرلت برخوال وایي تر هغو چې افغان حکومت وسلوال طالبان غوښتنې ونه مني خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. د دې پرلت برخوال ویلي له پرونه یې د نه خوړلو اعتصاب ځکه پیل کړ چې تر اوسه یې د اوربند غوښتنې نه حکومت او نه وسلوالو طالبان ومنلې. دغه فعالان غوښتنه لري چې افغان حکومت دې اوربند وکړي او وسلوال طالبان دې سولې ته حاضر شي. د دې تحسن د ښځو د برخې مسؤلې حسینې احساس ازادي راډیو ته وویل
نو موږ تر څو پورې چې دولت مو غوښتنې ونه مني او همدارنګه مخالفین او ښکېل غاړي تر هغه وخته به غذایي حساب کوو.
دغه حرکت وروسته له هغه پیل شو چې د تېرې جمعې په ماښام د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې یو ځانمرګي بریدګر 14 ملکیان ووژل او تر 500 زیات نور یې ټپیان کړل. روسیه وایي په سن پیټرزبورګ کې به د امریکا کنسلګری وتړي او له دې هېواد څخه به هغه شمېر ډیپلوماټان اخراج کړي چې له برطانیې، امریکا او نورو هېوادونو ایستل شوي. د دې ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وکړ. له برتانیا، امریکا، ناتو، د اروپایي ټولنې له ګڼو هېوادونو او نورو هېوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 150 پورې ډېر روسي ډیپلوماټان ایستل شوي. دغه ډیپلوماټان د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. برطانیې پر روسیې تور لګولی چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بېسدوونکې مادې مسموم کړي دي. د آذربایجان په لنجمنه سیمه ناګورنو کراباخ کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې درې کارکوونکي وروسته لاغه وژل شوي چې موټر یې پر یو ماین برابر شوی. د دې سیمې یوې روغتیایي چارواکې مایا ازیتانه ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د هلو ټرست ماین پاکۍ موسسې استازو ویلي چې د پیښې ټول قربانیان د سیمې اوسیدونکي وو. د ناګورنو کراباخ ډیر اوسیدونکي ارمني ټبره دي. او د ترکیه شپګت با په کاسوو کې د ترکیه د یو جلاوطن روحاني له خونځوی سره د اړیکو په تور نیول شوي او بیا اخراج شوي. انقره ترک روحاني فتح ګولن چې په امریکا کې ژوند کوي په ترکیه کې د 2016 میلادي کال د ناکامې کودتا په تنظیم تورنۍ خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو پرون رپورټ ورکړ چې د دې هیواد استخباراتي ادارو ترکیه ته د دغه ترک وګړو د ستنولو لپاره یوه خصوصي الوتکه کارولې ده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادې رادیو ناوړي د آزادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادې رادیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صافه او واضح توګه اورېدل کېږي. مخکې له دې نه چې د آزادې رادیو مجلې ته ورشو لږمنې سره سم څو رپورټونه راخلو. لومړی رپورټ مو په افغانستان کې د ژورنالستانو په وړاندې په روان تاوتریخوالی دی. دا ژورنالیستانو د حقونو مدافع ټولنې وایي چې په روان میلادي کال کې چې لا درې میاشتې تیرې شوې دي د ژورنالیستانو په وړاندې هم د حکومتي چارواکو او هم د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا ګواښونه زیات شوي دي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وای یوازې د 2013 میلادي کال په لومړۍ یو درې میاشتو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې 15 ځله تاوتریخوالی سوی چې 14 موارد په غور او هرات ولایتونو کې سوي دي. د دغه کمیټې یو مسؤل صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په دغه تاوتریخوالی کې وهل ټکول او ګواښل شامل دي. ښاغلی توحیدی له حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي.
متاسفانه در 3 ماه اول سال 2018
خغوای لبد مرغه د 2013 میلادي کال په لومړی درې میاشتو کې د غستونز زیاته سوي چې پټولیز ډول د افغانستان پټولو زونونو کې 15 مورد ته تاریخوالي سوي. دغه مسله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته په دې دلیل د اندېښنې وړ ده چې د خبريالانو ګډي کمیټې او د خبريالانو د امنیت او خوندیتوب ګډي کمیټې سربېره بیا هم لبد مرغه د حکومتي مسولینو له لوري د خبريالانو پر وړاندې ناوړه چلن اوس هم ادامه لري.
ادامه داره.
خغلی توحیدی زیاتوی چې لدی ډلې یو مورد په شمال زون کې او نوري هم په جنوب او جنوب شرق زونونو کې سوي دي چې تورستانو د خبريالانو د کارونو پر وړاندې خنډ ګرځیدلی او دوی د ټلیفون لاره غواخلی او له خبريالانو یې غوښتنې درلودې. نو ماوري له حکومت په ځانګړي توګه امنیتي ځواکونو غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ځای له دوی ساتنه او ژوند ته پام وکړي. دا په داس حال کې ده چې تازه د اسوشیټډ پریس خبری اژانس په اکاس مسعود حسینی تیر شپه شاو خو بجې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه. ښاغلی حسینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي زما مخې ته یو سراچه ودرېده. درې تنه ترې راښکته سول ډزې یې کولې او چغې یې وهلې چې له موټر راښکته سه. دوی زما د موټر په ښیښو ډزې وکړې. ماتې یې کړې. زه پوه شوم چې دغه حمله ده. که څه هم ښاغلی حسینی نه غواړي چې په دغه قضیه کې څوک تورن کړي خو ټینګار کوي چې په تیر کې د داعش ډلې له لورې ګواښل سوی خو دغه ګواښي جدي نه ده نیولی. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته زیاتې پیښې رامنځته سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال وین امد میسه مني چې اوس هم د افغان خبریالانو په وړاندې زیاتې ستونزې موجودې دي او ټینګار کوي چې د خبریالانو د ستونزو هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. غوایی مگمانو چه ستون زیوز هم موجوده دی خود حکومت در رهبری او د افغانستان د عدلی و قضایی بنسطون و پکچه قاطی اراده موجوده ده چه هر دول نوال چلن او کرنه با در اردوان در ارگانون و للار تاقیبی ایگی. هر چوک چه وی چه دول چه قانون حکم کمی هغشان باورمند قانون پلی کی ایگی. پا ورت وقت که در کورونا چار وزرت وین نجیب دانش در خبریالان و در جوان در خوندی توب خبر ور کبی اوائی هغ امنیتی زواکونه چه لخبریالان و سره پا تاوتریخوال تورنسی وید دی قانونی تعقیب بسی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وای کچری د حکومت لخوا د خبریالانو جون او حالات چدی پاملرنه ونسی د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی او ستونزې نور هم زیات سی او په افغانستان کې د بیان ازادي به له سوال سره مخ کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس هم وروستی ریپورت چې تر مجلې د ازادۍ رډیوي مجلې چې یوه کلتوري مجله ده تر هغې مخکې خپرو. دا ریپورت هم تر ډیره کلتوري او فرهنګي اړخ لري. د کونړ په مرکز اسدآباد کې د امن ادبي او فرهنګي بهیر پرانستل شوی. په دې مناسبت په یوه غونډه کې مشاعره هم شوې ده. د اطلاعات و کلتور ریاست کې دا لومړۍ غونډه او لنډه مشاعره ده. په دې اړه به د روح الله نوري ریپورت واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله مهیروي.
جوړې شوې غونډې ته لومړی یو شمیر لیکوالانو ویناوې وکړې او شاعرانو ته یې په خپلو خبرو کې وویل چې د امن په جوړ شوي بهیر کې باید په ریښتینی ډول د روان جنگ پای ته رسولو او د سولې او امن راوستلو دپاره کار وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
درود پر هغه چاشه اپرین پر هغه چاشه چې په دغه بهیر باندې د امن نوم خستلی دی. هغه څه چې زمونږ په دې هیواد کې ویجاړی مرګونه بدبختۍ چې څومره تاسې فکر کوئ چې د ژوند سره اړخ نه لګوي هغه چې رامنځته کوي هغه یوازې نامني ده. ام زمونږ لپاره هسې دی لکه د ژوند دپاره سا. تر هر څه مهم زمونږ دپاره امن دی، زمونږ دپاره سوله ده. دا وستایي تر هغه یې وستایي چې د خپل د دغه ټول ولس افغان ولس په داخل په خارج کې د هغو زړونو تر دې محبت ورکوشي، محبت ورکوشي او بیا په دغه لار باندې روان شي.
کاتب شاه کاتب په هیواد کې روانه جګړه او په دې جګړه کې د یو شمیر کسانو دورنګي په خپل شعر کې په ګوته کړی و.
نور څوک دهشت ګرشتا پارو او اجمکه دا څه بدرنګ نومې پاتل پختون قلم لیکه ده سوری را کوس کلاو سپوږمۍ ته دامی خدا ماتا واس کټوا غوندی تصدیق د جنات هم راکړي خپل لژن خوند اخلي په مخ کې جامې خدا سوری را کوس کلاو سپوږمۍ ته دامی خدا.
انسوار جوهر وایي د هیواد دننه او د دولت په چوکیو ناست یو شمیر کسان د سولې او امن مخالف دي. په جګړو او د خلکو په وژنو کې خپلې ګټې ګوري او د افغانانو په وینو او ارزښتونو یې سوداګري پیل کړې.
دلته اوسېږي، دلته شته دی یوازې خلک داسې
چې نړیوال بازار کې وینه د افغان خرڅوي. بې د افغان او د اسلام له کلمې راسره هیڅ نشته دی او دا ظالمان رانوس دغه نوم نشان خرڅوي. جوهره، مونږ چې په چا باندې وطن ساتو هم دغه خلک دي چې د افغانستان خرڅوي.
یحیا سمون وایي جګړې حجرې جومات خونځي او بازار ویجاړوي. د ملا معلم متعلم او د ټولنې د هر وګړي ژوند ګواښي. څوک په یو نوم او څوک هم په بل نوم وژل کیږي او د اکثرو یې قاتل هم نه معلومیږي.
ما ته وایي تا وجلې، تا ته وایي تا وجلې، کوم یو ظالم رانه د برکلی ملا وجلې. خی لقسته وجنی رسته راته داسې وایي دا خو موږ نه وجلو، دا مو په خطا وجلې. د کونډې مور په دې دنیا هم دغه دوه زامنو، یو یې سحر وجلې، بل یې بیګا وجلې. ستا د وحشت اندازه دومره سر ته ورسېده په سترګو ړوند یو عجز نابینا وجلې.
خلک وایي د جنگ دواړو خواو ته داسې شاعران، لیکوالان او دینی عالمان شته چې د خپلو شخصي ګټو د ترلاسه کولو دپاره څوک د جګړې ګرمولو دپاره شعرونه لیکي، څوک لیکنې کوي او څوک هم فتواوې ورکوي او داسې ویناوې کوي چې دلته د جنگ دوام ته جواز ورکوي. که چیرته د ټولنې یا د درې برخې له خپلو جګړیزو تبلیغاتو لاس واخلي او په رښتینی ډول ملي ګټې په شخصي ګټو غوره وګڼي او د سولې دپاره خپل قلمونه او ژبې وکاروي، نو ډیر زر په هیواد کې سوله راتلی شي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل او د سولې او امنیت ارزښت خلکو ته بیان کړ. د مشاعرې اناسری د عبدالوارث سیرت په غاره وه.
قبر گلو نگ دیو زی دخیال پا دیوالو نو ملا سنگ دیوزی دا سوگ دا چی پا دی قبر گلو نگ دیوزی.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمند څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسی خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لند کیسه نتکې واوري.
چاودي چاودي ګوتې پسرو اننګورا کشګړي د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوکو زایمنی.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو لسیمه یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې، څلورو میاشتو معاش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلي جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. په پیل کې له فرشتې مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری آثارونه درتون پرنيستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګری آثارونه درتون پرنيست. په دې نندرتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي، او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشي له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو له رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابله له بهرنیو چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توری علی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړې دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هېواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، په کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والي ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ لري، چې دغې میلې او مشاعرې نه په تقلید د هېواد په یو شمېر نورو ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې وه. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دل تل جګړې درځي دلی خلک د سولې لپاره د پسرلی تازګی او ښکلاوی پر نیک پال نسی.
د خوشرنګو پچیرو کې پسرلی، د خوشرنګو پچیرو کې پسرلی، لکه وچه پسپېدو کې پسرلی، پمسته کې ځان راچوي لغرو.
دغه لوی غونډه او پسرلنی مشاعره چې د کندهار شهر څخه لیري په پنجبای ولسوالی کې جوړ شوی و، د هیواد د دولس ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا یې د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دی او هغه همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دی، دا غوس خمه وازنی هله دا چراش د مذاکرات د لارې د خبرو د لارې څخه د خپل کشالیو ته د حل لارې پیدا کی.
یو تاسو چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د شار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده، دغه فاصله زموږ په ټولنه کې خورا ډېر ستونزې زیږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جندې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جندې کړې پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لاله زار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خوشک لیکی نشکاری، شکلی گلابونه او ریدی که لیکی نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچید او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغې یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډه په اوګدو کې د استادانو لوري د استاد بختانی د ژوند د مختلف پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډه ځینې وړاندیزونه چې یو سیډنیز مرکز او یا هم ننګرهار پونتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونمول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواخت بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمی ژوند د مثلث درې ځلې او زما د مطالعې په نتیجه کې دا دي چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي منغري له دریو پښو نه جوړو.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وویل چې د پوهنې ریاست به یو خونځی د ارواخات بختانی په نوم ونوموي.
ارواخات عبدالله بختانی صاحب معرف ته پاره ډیر کار کړی دی او تر ټولو مهم اداره چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دی به ډیر سفرونه کول کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی هلته خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډیره مهمه خبره ده. نو د دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سررود ولسوالۍ کې یو خونځی د په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کم انزورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پارانو هغه کې به هم د ارواخات بختانی انزور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواخات استاد عبدالله بختانی خدمتګار د 1340 لمریز کال د چنګاخ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلی کې زیږیدل او د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات کتابونه خپاره کړي. یو شمیر ناچاپه پاتې شول. لاربي او روسی ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1996 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 25 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت ته تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګي علي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب دا اوس موږ کوم ځای ته راغلی یو؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، توپ ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري. که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تاسو ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دوو میاشتو دا بیرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واښې دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري رمی پکې او
دغه شپانی او رمی نور بیا پدی کې څوک نه لیدل کیږي.
دلته د ګلانو پاړه کنه یو خدغه زیړ ګلان دی لدی ورسته به کوم ګل دلته پیدا کیږي.
دغه زیړ ګلان د خود پسرلی په لومړیو کې راشته کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. دا غین وروسته بیا په د حمل د 15 مینه وروسته د سور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره م کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راتوي دا دلته په دې دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
موږ وخت نا وخت د دغه مشاعرې ځای بدلو، کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دی، بیا موږ په دښتو کې دغه میلې کوي. هغه ساحه چې دغه ګران پکې به هدا ډیر دي، د اسقلان ساحه ده، موږ غلطه خپلې ونیزي مشاعرې هم کوو. کله کله دغه ونیزو مشاعرو د پاره مروزو او په غریده یو ګرانو کې مشاعرې کوي تر څو چې د ګلان وي. او دا غین علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعرې یا غټه ریدی ګل مشاعرې د عادي یعنی د مشاعرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډې میسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میلا کوي او مشاعرې کوي.
مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی چری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري.
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده. کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دښته کني دښته کني دی کې وغټه کنده جوړی. بیا دغه د دښته واره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیک چي یو خاور په چي چې دغه ویلی نشي. دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واور چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
د منځ کې یو رقم پلاستیک ورته چي کنه بي پلاستیکا
وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو سفر اوزي او دغه واور جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې د غزيني زینې چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي. نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زین زاینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيځي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي لپاره می استفاده کوي. دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزې د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو د لپاره یو ساده او دغه نه امنیت چې اوس رامنځته شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې به دلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنیو سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا هغوی په دښته کې قسمه کوي تر څو د دغه خلک ډاډه واوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه وي د دغې نه خوند واخلي او
سکالم د ریدی ګول د مشاعری لپاره څه پلان دی؟ آیا دغلته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان را وګړي کنه؟
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو، او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پونس په ښار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو. خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي، بیا که ځینې ملګري غواړي، هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي، هغه میلې دپاره راشي، دښتې ته چکر ووهي.
د ریدی ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعره کولې تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولی اوس هغه شمېر یو څه راکم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه.
خانو نیازمن صاحب، ما دا هډیر مزل مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللی نو بیرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سروکې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان دی یو ورو
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان لا دیول مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان لا دیول مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان لا دیول مای سودمن بنشی کور تمر ساری
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دلته خنیم توای چې پاتیشاو پاتیشا غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دلته خنیم. د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبرې کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابر وو. دوست صاحب سټوډیو مشه یار کله راشي؟
مننه محبوب صاحب، کور مو ودان سی بلنه مرکه.
دوست صاحب ولی شیر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د ښایي هیڅ پیغام ونه لري. زه غواړم خپلو ارمانونو ته ژبه ورکړم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، ښایي نه وي، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالی غینه یما داوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لسونکو ته نوی چې زمانه پیژنی یا مثلا زماره تجربه نوی دی خبر، نو زه به خپل ارمانونه رانغاړم او دغه مې یو هدف دی.
تاسو د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان تجربه ورکم او خپل تجربه شریک کم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی کا؟
یاد مې شي هغه وخت د مکتب د ښوونځي یو زده کوونکی وم، خلق به شیرین وای یا مثلا د شاعرانو زنو دیوالو ملګرو سره می پیژندل زمانه مشرانو د ترڅنګ یو دی وزیرو شاعرانه بندر په نوم باندې یو مشاعره کیدلته هلته په ورته نو د سی احساسی ما تراک بیا نو هغه وخت کې دی منظوم د نظم یو قالب داسي و شي زب کې څه ویل هغه غزل ډیر پکې براله نو مو ډیر خم نو خو توانیدل ځکه و مچې ماته خوند راکړو شاید چاته نه وی ورکړې و همدغه از ما د خپل ځان برلی توپ کړو
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران مو اجملاندو د تورته نور مشران شاعران دا غوي هڅونه او دا غوي کار له تاسو سره زموږ
ولینا کلبم چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملان زما استاد دی ماته املا اجمل اند خو دلې از ما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړې مخته ناشو ایم او درات پی توری لیکلی دی ماته دی کسی جب خود دلی دا ماته دی شیر جب خود دلی با روست دیو کی ولی در خونی را تکلی نو اول که چه مگ با اغا وقت بلی کلوس نپویدونو دبراتوی چه تاسی که سعیز ادبیات خلو ولی او بده که دستانی ادبیات چه بده که تاسی که ویشه دیر پر مختک و که مثلا لیک و لست که یه همار اختیام اما اغا دی آن صاحب لرخوانی تاکیب کلید اوزتی منه نکوم و دوام مردکو
دستی ویلکی گیم او اکثر اده پوهان پا دی عقیده دی چه ویده ده شاعر پوسته که دیر نازک وی او حتی یو نیم اکه گریندل خوی چه شاعر هیچ پوسته که نلری زکه ده طولنی اغا طول حساسیتون طول نزاکتون دیر پاسانه سره ده حس کوله شی بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري زینی حساسیتونه زینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر پاسانه دی حس کولای شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او پاسانه حس کولای شي یو ستاسو په شیری تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شیرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نور سره شریک وي که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زر یې منظوم هم کوي اوس هر شي ته د چا فکر نه و راوړي د عادي وګړي کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وی نو تجربې شریکې دي خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زما اساس یې د ځینو مسایلو سره
دوست زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو خو دا که پار چوکاټ کې ما ته دا ډیره مهمه نه وي اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي که د غزل چوکاټ وي که د مصنوعي چوکاټ وي که ورته نور چوکاټونه وي خو چې په کومې برخې کې مې لاس بر شو شعر لیکم همدا ښه نور کیدای شي یو شمېر لیکوالان وي ستا خپله باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډېر کوي
بالکل زه خپله په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شارپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زه یې راخلم زه ډېر د دې طرفدار نه یم غزل کې ښایي مثلا ځکه د غزل جولۍ چې دا ډېره تنګه ده ولې د نظم ازاده ده زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي
دوست صاحب زه غواړم په دې وخت کې اورېدونکي به هم ډېر په تلوسه کې چې ستاسې نظم واوري یا د غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ماته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی
بالکل
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې ځکه ته خو په ډکلمه کې هم ځانګړی استعداد لري
مننه قربان مشم کاش کې بیا هغو کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم ښایي هیڅ نوم خدا مې اورېدلی چې زه ډیرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګور وم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله. ما وراومه له ډیرو اندېښنو نه له پوهنتون نه او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو. خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه د کفارو کیسه کې نه وه. زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مې ښه مست مست غزلونه د راډیو هر اورېدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه. په دې ښار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به و په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او دیدل به مې له شانه آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرور وم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم. سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تار و چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوری کنه چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده. غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بېوسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسمان پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یودم را په خود شوه. چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودونو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې وواهه او د ور په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو. خو څه یې کړي وای مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدنه هوکلو نه وو د خپل خواږه ماشومتوب په لیونۍ خوب ویده وو. اسما لکه د لیونو په څېر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. اسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نوری یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بېوسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شېبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړی و. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ، خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د آسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د آسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې آسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. آسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. آسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکه پورته شوه. له کړکې سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د آسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستاني اولیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وايي چې زما پلار داوود خان په بستاني اولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېد چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی. زړه مې له دې ویرنې شین دی، زړه مې له دې ویرنې شین دی، په ژړا ژاړم څه ناورین دی، زرغون له اوښو مې سادین دی، په نول نولېږم چې ناخون داغه. نه به بیا یم، نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به بیا یم، نه به بیا راسی، نه به تیاره شپه زما رڼا سي، نه به شاهی راته پخلا سي، بیلیږي پیرې اوس ته یون راغې. د څښتن پار دی چې هیر مې نه کړې، اغلی مخ چې په یا نه کړې، اوربل دې پریخوې واته کړې، پر ما د بل ور کړاون راغې، پر ما د بل ور کړاون راغې. شعر د پیغام او مفکورې ترڅنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلې، زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده شوه چې له تانه لرې یم، زما خوږی محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده شوه چې له تانه لرې یم، نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، مخکې به ژر ژر راتلم، خدا زل وسنډېدم او قومندان صاحب هم وسخکاري. خدا زل وزنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه کاری، ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنگ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنگ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه. زما خوږی محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه، او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ خستې. نو چې کله درغلم، نو چې کله درغلم، د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا به څنګه ده، رښتیا ابی څنګه ده، زما سلام پر وایا، وای چې زر رازما، او بیخی روغ جوړی ما. کچنه حالت څنګه ده، کچنه حالت څنګه ده، په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ، ګور سختی مکوا، زموږ خو یو زوی ده، خو ګډیر پام وکړه، او دادا ته وای چې جمعه ته وي. غټۍ خورکۍ څنګه ده، غټۍ خورکۍ څنګه ده، زما له خوا یې ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستې تیار، ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې، دا به در ورسېږي،
او بیا چې زه درته لمه اسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ تر هیر شو لای قلم کاغذ نه وړې چې لکوچنی پوستي یو تک شنلو خړه د شنا اسمان په لور پورته شولا او د ډزونو رک شو څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدانو الفاظ
ستا میرا نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګټونکې دې خان